اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستره مشه. طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه ردوي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. د خپرونه چې تر نو بجو دوام کوي په خبرونو پیلو. ټاکل شوی دی چې نن د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر او د ترکیې د بندنیو چارو وزیر د افغانستان پر سولې خبرې کړې او په هنګري کې په 24 ساعتونو کې 225 تنه له کرونا وبا مړ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وري په څلورمه رسمن پرانستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په پام کې د کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شي.
دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 1,040,000 هکتار ځمکې د خړو بولو وړتیا لري او تر څنګ 9 میگا واټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمیر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لښتر لږ دیش سلنی او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مول چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربه توپ جوړیږي خبرې وکړي. په ټویټ کې راغلي چې اروپای ټولنه د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتون کړه او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی دی چې در روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه باید د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې همداراست ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمېره ثبت کړه. لدې اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. هنګری پرون سه شنبه په 24 ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خبريږي چې په کووید 19 ناروغي خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستر دي. په هنګری کې له نومبر میاشتې راهیسې د شونځیو او وړکتونونو لپاره د نسبی قرنټین پایل اعلان شوی چې تر اوسه روان دی. روغتیایي چارواکو د دوشنبې په ورځ خلکو ته خبرداری ورکړ چې د امکان په صورت کې په اونۍ کې یوازې یو ځل د سودا لپاره بازار ته ولاړ شي او له هر راز غیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په دربیشتمه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خبره شوې ویل شوې، روسیې لدی چې لشت لژه 15 لکه کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وشي د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان کړي. د ناوالنی پلویانو همدارس د هغو خلکو د نمونو د ثبتولو لپاره چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي یو ځانګړې ویبپاڼه جوړه کړې ده. د ناوالنی ملګرو د کرملین د دې سرسخت منتقد لنیول کې دوه رهیسي د جنوري په درویشتمه او یو دیرشمه د لوی لاریونونه تنظیم کړي دي چې په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډه پیښو او لسکونه زره کسان ونیول شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه رد کړه.
موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه دا ورکړي.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل کیږي. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت دې پر کونړ سین بندونه جوړ کړي. خو د دغه ولایت والی وایي
پلان کله روسي یو څلور واړه بندونه جوړ کړي چې هغه برق تولید کړي چې د پیچ په سین باندې همدارنګ پسیل په اسمار کې.
په کندوز کې کروندګر وایي د جګړې له کبله کروندې ورڅخه پاتې دي.
د موږ سیمه د جګړې لمړی کرخه ده.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. په دې او نورو موضوعاتو سربیره د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان روغتیایي سکتور او دغه راز په افغانستان کې د مطبوعاتو د پرمختګ بهیر ته کتنه کوو. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشو. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګیدلې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاستي سرچینې پرون وویل اشرف غنی به په ترکیه کې جوړیدونکو غونډې ته د سولې داسې و طرح وړاندې کړي چې له وخت مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورستې پریکړه به په قطر کې د دوړو خواو د مرکچی پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سرګندونې پرون مخام لا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړي. د مجاهد سرګندونې د هغه راپور په خبرګون کې وی چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د لوخت مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بس لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکو غونډه کې مطرح کړي. د جمهوریت ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نوم یې ښکارشي پرون ازادۍ رادیو ته ویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپل طرحه د ترکیه غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو زبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه شوی دي، هغه ناکامي شوی دي. بیل د دې خلکو له اراونه بد استفاده وسی او درغلي وسی بل څه د افغانانو مختنه دی راغلي. بناان موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسی نتیجه نه دا ورکړي.
د جمهوریت ریاست سرچینی وویل د هغې طرح له مخې چې ولسمشر یې د ترکیه غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینه دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه هم در ازوي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لري شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشوري وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. زبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یو طرح وړاندې کړی و چې د موقت حکومت جوړېدل یو برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې ده چې نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د دې بند پرانستنې په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم حضور ولري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو پر خړوبېدو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند د کانالونو د جوړولو کار ژر تر ژره بشپړ کړي، څو ډېرې اوبه د نیمروز وچو او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. نور په دې تفصیلي راپور کې
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مدي چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل دغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډیر هیله مندي.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می اومد.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلود نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې لمن زوړی. مګر وسته کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاتنه سي او کشت به مو وته وکړي،
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجا کلوسوالی د کورودی کلی اوسیدونکو دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. اتبش کلن امینی او بیا جریبه کرنیز ځمکه لري، هغه هیله لري چې وچې ځمکه به د کمال خان وب خړو بکړي.
ما به توانینی صادرات
ان شاء الله موږ به وکولای شو چې د چاربرجا کلوسوالی څخه غنم او نور میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره کړو. موږ منځکه لرو او وبلرو او لدې ورسته بلځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانه په نوم یې یادونه سوي و، موږ کولای شو د پخوانی خزانه بیرته راژوندې کړو.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغیز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
د کمال خان بند د چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړه کړي.
د کمال خان بند په چاربرجا کلوسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د عقرب میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو چښلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه و لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1345 هجري شمسي کال کې پیل شو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل شوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه شوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
کارخانه عملی این بند تکمیل شو،
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.5 هکتار مځکه خړوبوي او 25 میلیونه متر مکعب اوب زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب اوب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاون کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پاروونکي دي.
و هم وریدل چې د کمال خان بند نن پرانستل کیږي. له بلې خوا د کونړ اوسیدونکو وایي چې پیړۍ وشوې چې د سیند له اوبو څخه یو افغان حکومت هم په دې ولایت کې استفاده نه ده کړې. د دوی په وینا په زلونو ورسره ژمنې شوي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د مځکو د خړوبولو لپاره ویالې ایستل کیږي، خو دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. په دې اړه هم راپور لرو.
35 کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سین د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سین ډیر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې په هیڅ استفاده ونه شو. د 35 کال کې یو من تخم هم په اوی نه شو چې خروب شي او خلکو د دې ګټه ورسي. دا ټول حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو خپ بندوبست وکړي چې تړونونه به جوړ کړي، زمکه په خروب کې نو دا به د ټول افغانستان لپاره به ګټه ثابت شي.
د دوی په خبره چې له سین دی आवाज ولسونو په خپل لاسونو ویلې بيستلې او یو څه زمکي پر خړوب کړي دي. کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان لسیندونو د ګټه خستنې لپاره مټي را بډوهلې وي، خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بې مدیریت او شاړ زمکي بې اوبو پاتې شوي. حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بې مدیریت پاتې شوي. داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سین به مهاري کیدل ته به ساګي په ساحه کې دلته سور تاخ په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ داغې نه دغه سایده راو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سین کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کارنه کې لګېدلې او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
کو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زمونږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره د وری څلورم نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړي چې لړلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کون کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالۍ ورکړه شوی کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړې ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ پاتې شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل له هغه ځایه.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زموږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده. د جګړې لومړۍ کرخه ده، وخت ناوخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بېځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دا زخمي بسي او به لګېږي. څه چې سرمایه د ما تخم په دا ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکړله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ته ښه معلوم دی چې د دې ځمکې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوسو که نه، خدا راسي چې ګدایي ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوې کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداري پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
ځمکه مې خط اول کې ده، یعنی منځ یې دواړو جانبو نه ده. دغه لاسو ځمکې درته وایم چې زه خپل ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیج له خوانه دا شکیف انداخت ما اوسو انده ما ماده فروت وکړه، ما ونه شګه سی بیل وکړه، ما دوه مرد کا دا غو پیسې مې باندې تاوان شو. به تر من دا اولاد نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اور سه. دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نه ستانو.
دوی زیاتوي چې د کندز سیمه ایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطار باندې ولادت کار کوي تر څو بستن شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار راشي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې دغه د عاید هغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپل سیمه کې وکول شي تر څو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزې چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
اوس په هم ملالی بشیر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایدن غوره اقدام دا دی چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب الاجل چې ټرمپ ټاکلی وو له افغانستانه ووځي. د ټاکل سوي مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل سوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی وو، او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل سوی نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل سوی ضرب الاجل به مراعات سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر می میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګنده سوه په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات د سپتمبر د ولسمې له حملې وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یو لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې لا له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکښې شته لسګونو کلونه پاتاسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې له پای ته رسېدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالې د غړیو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. دوی د روسیې یرغلیز اقدامات د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره لوی ګواښ وبلل، او ژمنه یې وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیالیو په وړاندې د پخوا په څیر به ځان بدلوي. د موضوع تفصیل احمد تکل غونډې کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ، او په ډاګه یې کړه چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همداراز د ډله ییز دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوټ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلی چې د ناټو پر یو غړي بریټ ته د ټلوالې پر ټولو غړو د بریټ په سترګه قتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو ډیر شو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې خپ پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډایم او ناټو له کلونو راهیسې دا ثابت کړی چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته شمن یو، که څه هم کله ناکله خایز موږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بروکسل ته لومړی سفر وو، په پام کې لري چې د اروپای ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د ناټو لغړو سره د امریکا ترنګلي اړیکې خکړي. بلینکن وویل واشنگتن بل ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په څلور کلنه دوره کې د ناتو ځینو غړو د اټلانټیک د دواړو غړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ټرمپ د ناتو پر غړو پرله پسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونی غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همداراز یادونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت 8:30 شوې د هملند خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بن نن رسمن پرانستل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر بلاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنۍ چارو وزیر مولت چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ پر وړاندې خپلوکي همکاري کوي. هنګری پرون په یو ورځ د کووډ 19 ناروغي لکبله د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. لدی اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وزندوله. او د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. یو پیړی مثال د افغانستان د رسنیو لوري شوري ل امان افغان را پیل او بیا تردید ما د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې ل شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسو او روسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړی په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سلکلن مزل ته کتنه شوې ده.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوا المریز کال د وری یا حمل د میاشتي لومړی غنی را پایل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان غن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی و. ترسنه ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورسو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوی پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 2019 مریز کال د وری په 22 خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګن رسنیز مزل سره غاړه غړی پایل شول. ډېر هم شوی او خي هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه ووموندي. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان او په قندهار کې طول افغان او په ننګرهار کې اتحاد مشرقي او په مزار کې اتحاد اسلام او په قطغن کې اسلام او په پروان کې ستاره افغان او په پکتیا کې غازی او
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړت ور زیاته شو. د 200 واټو په زواک یوی روسی خبرون کی وسیلی ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستولنه کی دای وغوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وګوره سو او لوستلو ته اړتیا نه پرې خوده. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډېرې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفی وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران وو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغه به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خپرونې ځای ونیو. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود د وخت کلکاني، تنها جریده حبیب الاسلام برابر ما از مطبوعات حرف ندارد.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنۍ بیا هم د امانی دورې غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنۍ ژبه په هیدو خوایل کیږي، د رسنۍ په برخه کې د منځلاري تک زګه غوړه کچې فکر کاوه حسنه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزاد خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغه کسان چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغه د افکارو د نشر لپاره زمينه نه وه.
د نادرشاه له وجل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسیدو سره چې لا هم واک تر ډیره د ده لتر محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یو نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنۍ ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوای د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انګار هغه جریدې وي چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څېړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولېوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینی کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وای په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي لمنځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکه د افغانستان د ملي ټلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق کمونیستی روحیه نشریدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله وه، په هغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلک د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامیش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت دا رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوی ترانی، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګوي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیر توجه وسه. هغه ترانه اوس په آرشیف کې موږ لرو تقریبا، نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانه سه بې ساز ترانه وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړو د دیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخون کې وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکو او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغه سې نه وي. نازاد رسنۍ داسې فعالیت کړي چې هیڅ نه و اصول او ضوابط مراعات نه کړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پام ونه شو، خو دوی وایي لویا لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه های افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن، کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دی پیړی کې بل هغه لاسته راوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې خای د رسنیو تیری شلکلنې لاسراوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجيبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سیده چې هغه نه قبلای چې دا کار موږ کړای، لیکن په خوا دا کار کړای و، په خوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنکړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سوله وشیم. اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما